دې خبرونې ډیره برخه د تاندې څنګه او د ازادې میلمه خبرونه ته ځانګړې شي د خو اوس هم پام وکړئ د دې محل خبرو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پټو جننې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې ورېدو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس افغاني ټویټر کې په بیان کې ویل چې هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه په نن د نسبتا درنې واورې باران او سیلابونو شاهد دي. د دغو بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو به له 10 څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تېر دونۍ کې د فراه، کندهار او هلمند په ګډون په شمېر ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې ویب پیغام کې پرون ویلي چې تر 2023 کال کې د 3000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستې ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له نږدې 1200 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومه کړې دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو مرستندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د طالبانو د کابلو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دو افغانان د عراق له یوه زندانه آزاد او افغانستان ته رسېدلي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د شنبې په ورځ راغلي چې د افغانان له ایران عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلي چې له دغو افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خپل اصلي سیمو ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 3 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال د پولیسو لخوا نیول او بندیانو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمې د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په ستاکولم کروم درس په ناروی کې یو شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوه چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان لیوه تخریب شوي فرهنګي میراث سره بحثونه وشول. همدارز د ښځو د نړیوال ورځې سره د دې شپې د برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازي سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکراین د دې جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویل رښتینې وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پرېکړو او اقداماتو کې به موافقه وشي. روسیه خبرم د لوبو له ډګره ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپل څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماته ورکړه، خو په نورو دوه لوبو کې ماته وخوړه. ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته بیا څلور دری ا ماته ورکړه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو برا ګرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمنه اوردونکو، وخت تا د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په هکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولي دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي، درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي، لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلا خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې هدف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغله الامغه کار به اجرا کی نور به پاتې وي دغلته څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتل ستنګزای بیا له ځینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړي، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمونږ خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې، لکه ازادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دوی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو مستادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتی وخت.
یو تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت د سیسه وی دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته ورسته پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. د کوم څه سره مخ شوی یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي. زه دې نه یعنی اول دا دی چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا دا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځانته وټاکو. داسې یو هدف ځانته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه په آینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځانته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پایل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نه شو کولای چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کوم چار چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبل وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځانته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاس سره او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي طبعا نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ما ته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ما ته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ما ته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما را ځای کوي هغه بیرته د ځان لپاره را وګرځوم او هغه په داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت نو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیز رسنۍ ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده تفریح وخت وي، که هغه د ده مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته، ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی په کې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه نا څه وخت همدا ټول ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډېر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کېږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډېر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند د نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ سي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډېر وخت وسو، ډېر کلونه وسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډېره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت واوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ واوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي. ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
د آزادی ملما
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې؟
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسس کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خواخیش خانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز بکری وکلی، و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلتا زغتشون جوان می مغلتا بیش. او بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام، زه ده هفته مشپار از و کالم لیه پوره نه هم چیزه اتا پینزل از و کال و شپار از کالو چیزه را غلم در فلم خواته تلویزیون خواته، مکتب خو روستو بیا فارغ شو، مکتب رو روستو فارغ شو ما، و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا ما فرگونو که کار وکره و دمده اونری کار نده دلگریر ما وکره.
میرمن سیوی تا مخکی دینا چلاشوی تاسو کارونو تا تاسو هنری اثارو تا رازه پس هر که داغ را تووایی چه هنر تا را تک مو چنگ ووشو چنگ مو مخه وکره هنر تا دا ده تاسو خپل شوق و که تصادفان را غلی
فرشته جان تاسو خوب پوهیږی هر انسان دننه یو هغه لري که یو څه سره د دو شوق وي پخپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته اسانه وي د هغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې د داسې یو فامیل له یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما بیا هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و زه ډېره وړه وم فرشته جانه یې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تاکې ما عموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کنه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي ما مجبوریانم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یو سړي آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوکو
ډېر ښه دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا با ترانو چون چیزا نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ما شاگردوی نقش را کل چه دو سامی بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی
ډېر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوې
او فرشته جان هغه خدا سره حساب بود چې زه خو تاسو ته وایم چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه وم افغان فلم ما ته نه معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې تر عالم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې د سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یو تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چې هلته بیا شي فاضلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون مقصودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو درام وکړه رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو بې او دوی ما د کار خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره وختم کې نو به نظري صاحبم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و خو بیا به پس په غرمې نه دلته م دفتر ته راتلو دادي تلویزیون ته نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و د نقش بل چا و د څو کسانه د نقش پاتې شه بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوبه و نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلید در خواست دست اوخل کس کرد و بل در سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چا تا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضی بی دغه اوویل چه دست پا دست یو ساده آلک دیده کلین را غلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوالو هلک په ژوند د قصه را سرخي نو چې دای د سه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه و مېسې تا جانې څنګه دی ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نو نخو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحومو چې اسکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب عقلزمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دوکه سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دغه صحنه پاړه راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو که دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول که دغه صحنه پاړه راته لاندو وایي
موټر خو باغ تاسو وی چې زه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ما ده و چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق خو ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما ده دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا سټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما وبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما په هماغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او درېیم ځل دیوندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبی الله امیر تکړه پیلوت و د موږ د حیوان د موټر د هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه، او د ذبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما زده نه وم موټر، او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې سر دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه نوځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو وندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو ټکر وشو. نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه واید نظری شتم د خبره کړې، خو هغه نه را سره منو د قصه یم. دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه، خو چې کله چې د شوتیم ورځ ولا په موږ باندې سلا تخ وړلې ده فرشته جان، نو دغه سختي اوسنۍ ولا بنده ما څلور میاشتې د غرمې لپاره سلا تخ وړلې، موږ ته سمه ډوډۍ دیمه به راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې موږ په دې سریال دوران کې هنرمندان و تخنیکران و ټولو صرف سلا تخ وړلې، نور فراخم بکړی پکې.
سیویتا جان، د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما د نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو، دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم هم دا الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، رم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل پسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی، او یو هماغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ویان دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېر کم وخت په تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته، چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دیکی راخنه دونه. پس خب بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنال بسر بیاسا ما دوام ورکل کارونه نکل باقی.
سیویتا جان، تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راقدمه دې هنر ته ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. سخت ما مرد ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم. بیاد اونو پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لگه چه نظام بدلش نظام چه بدلش و بیاد جهادیان داخل کنه این وقته نو اغا دیر دیر سختی و اغا وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پشورو که در عصب بند شد بیا رادیوی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسن اخبرمت چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستوزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیده ما کوشش وکو پاتی شو ملتا وم بیاد اینا پس مجبور شو حالت ده رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکومی قربانیان چون پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ایزاد پی اگه وقت خادمون ده برداشت نبروی ده چه بیاز جوانده را وطن ده غذای نه رست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سبت و به ستیز و پروگرامونه دو که دیده رست ترقی وش و اگه وقت ده خسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان ده پاره خودی پا مینه کار که ده ده پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیرتا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیر مشهوری رادیو درامی کی هم کار کردی دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کردی که دی اغی کارکتر پاکتل راتو وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زتلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کیم که په یوټیم ده نشنیده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لری اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډېر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډېر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دومره نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثل یم، ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیر حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرونې په پیل کې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اورز ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک وره دی، پهر گل دیونی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهیم دی پاره در طول خدای رفکی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې،
چنم ستا کدا خیال وچی واد بکوم عدد.